درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حقشناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه.
شارای سالنګ بروی وسایت
د سالنګ لوی لار له دوړو لوريو د 303 404 او 508 ډول مسافر وړونکو موټرو پر مخ په نورمال ډول پرانستل سو. د لوړ توناج لرونکو بارونکو موټرونه د محل ویش لمخه په نوبت سره پر دې لار تګ را تک کولای سي.
د سالنګ لوی لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي چیرهونه د وړو موټرو پر مخ پرانستل شو. د غلار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بند و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ پرون پنجشنبه په یوه خبري کانفرنس کې وویل هیواد یې تل غواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي.
Pakistan has consistently expressed its desire to see a peaceful
Pakistan په دوامدار ډول د وسولي سوکاله باثبات او متصل افغانستان لپاره خپل تمایل څرګند کړی او کولی افغانستان په سیمه کې د سوداګرۍ او انرژي د ارتباطي سرچینې په توګه ظهور وکړي.
پاکستان په روسي کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندور تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ورسیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ورسیالۍ وکړي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمې بجې پیل شي. د افغانستان او متحده عربی اماراتو دوهمه شلو ور مسابقه را روانه یکشنبه او درېمه د سه شنبه په ورځ کیږي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابي شي. دغه بنسټ له اسرائیل غوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کاروونې د مخنیوي غوښتنه شوی او ویل شوی چې د عملیاتو په مهال د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. ملګرو ملتو په لویدیځ زغړه کې پر ګرځېدو د لګول شوی او محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه هم کړې ده. او د ترکیه په شمال ویدیځ ولایت سقاریه کې پروند څو موټرو په ټکر کې لښته لښه لسته نمړه او یو شپته نور ټپیان شوې دي. د جرمني خبري اژانس د ځایي رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د مسافر وړونکو بسونو او یوې لارې په ګډون و موټرونه هم مهاله ټکر شوې دي. د ترکیه انادولو خبري اژانس وایي پېښه د ترکیه د شمال د مرمری پر لوی لار داسې وخت وشوه چې هلته تور لړه خپره شوې وه.
زه عصمت څاروان یم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم.
وس دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپناه نه لري، په یو روزانه گزاره ده.
ملګری ملتونه وایي د سخت اقتصادي وضعیت له کبله به شمای افغانانو ته سخت وي. په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلوونکي وایي تر پخوای کاروبار خراب شوی دی.
د پخوا نو چې حساب ورته وکړي 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتېدلې، اوس 200 2500.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د نورو هیوادونو په نسبت افغان خبریالانو ته ډیره مرسته ورکړې ده. د غزنی په اندړو کې یو ځایي خیریه ټولنه سړک جوړوي.
د دې سړک اوږدواله 10 کیلومتره ده. په دې باندې 1.5 لکه افغانۍ لګښت راځي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې مصر د غزې د جګړې د درېدو لپاره یو پلان وړاندیز کړی دی.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د د ملګرو ملتو یو اداره اټکل کوي چې د سش کال ژمی به ځکه سخت وي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج بشري وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې له وړاندې د واورې ورېدل پیل شوي او د هوا درجه په ټیټېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي میاش په میاش بې وسلي زیاتېږي او د سون توکو د رانیولو وس هم نه لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ژمی راتګ او د بې وزلۍ پراخېدو د ګڼو نورو هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په دسل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج، ځینو طبیعي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل سوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر ویاندې کارولین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په وړو غرنیو سیمو کې لوړاندې د واورې اورېدل پیل شوې دي. پرس کورس هوا سړېږي. په افغانستان کې د تیر کال ژمی په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 ته راټیټه شوه. د سږ کال ژمی به هم په هغه اندازه سخت وي چې د اټکل له مخې به د دغه هېواد دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن ګلوک ویل د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او په ډله ییز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2014 کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بیلابیلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړې دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وس دا خلک داسې سیوی دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپنا نه لري، په یو روزانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچانې غاړې تولیدلې دي. ایتمان ستا په دې کلی کې، کونډې ستا، غریب کار خلک ستا، معیوب خلک ستا، لیکن د حکومت ته خاصه داسې کومک نه دی ورسره سوی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2014 کال په لومړیو درو میاشتو کې به 15 میلیونه او 20,000 افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیره سیشن به هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په افغانستان کې له هرو درو کسانو یو یې د شپې وږی بدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغیزمن سوي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له وو تر څو بجو له ازادي راډیو واوري.
د بی پول خبریالانو ټولنه RSF وای په 2023 کال کې افغانستان د هغو هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې خبریالانو له دوی څخه ډیر مرستې ترلاسه کړې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل چې د ورکل شویو مالی مرستو په درو کې دوی برخې له هغو خبریالانو سره شوي چې په هیواد کې دننه خوندي ځای ته لیږدول شوي او یا هم هغو کسانو سره شوي چې له هیواد بهر تیښتې ته اړ شوي دي. خو یو شمېر افغان خبریالان چې دغه مرسته یې ترلاسه کړې ده وایي چې دا مرسته بسنه نه کوي او یو شمېر نور افغان خبریالان وایي چې یادې مرستې تر اوسه ورته نه دي رسیدلې.
د بی پول خبریالانو سازمان RSF وایي چې د هغو خبریالانو لخوا د مرستو غوښتنې ډېرې شوې دي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 28 هیوادونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې خبریالانو سره په 2023 کال کې 115 مواردو کې د مرستو په صادرولو سره افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې و چې خبریالان یې له دغه سازمان تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د ورکړل شویو مالي مرستو 2/3 برخه په هیواد کې دننه خوندي ځای ته د خبریالانو په لیږدولو او یا هم هغو کسانو ته چې له هیواده بهر تښتې ته اړ شوي دي رسیدلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ویلی دی چې د خبریالانو د خبریالۍ د فعالیتونو په خاطر خبریالان نه دي زندانی شوي، خو د بې پولي خبریالانو سازمان زیاتوي چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته خبریالان ځورول شوي، او د دغه سازمان په وینا په 2023 کال کې د خبریالانو نیول کېدل هم زیات شوي دي. آر اس اف ویلي چې ډیری خبریالان دې ته اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي او د افغانستان ګاونډي هیواد پاکستان کې پناه واخلي. د دوی په وینا چیرته چې د دوی حقوقي او مالي وضعیت ډیر ستونزمن دی. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي چې په 2023 کال کې یې په 2 هیوادونو کې 460 خبریالانو ته مالی مرستې رسولي، چې دا شمیر د 2022 کال په پرتله دوه چنده دی، چې هغه مهال 223 خبریالانو مالی مرستې ترلاسه کړې وې. آر اس اف سازمان زیاتوي چې سږ کال یې په ټولیز ډول 1,000,000 یورو لګواښ سره مخ خبریالانو ته لیږلي. په دې راپور کې د بې پولي خبریالانو د ملاتړ او مرستو د څانګې مشر انتوري برنارد ویلي چې خبریالانو ته د آر اس اف لخوا استول شوې مرستې دا توان ورکوي چې خوندي پناه ځای ومومي، او دا کار له دې امله دی چې له خبریالانو سره کار کولو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې یوې افغان خبریالې لینا محمدی چې له 2 کلونو راهیسې په پاکستان کې د ازادي رادیو ته وویل هغه پیسې چې د بې پولي خبریالانو له سازمان څخه ترلاسه کړي د هغې لپاره بسنه نه کوي.
در سال 2020 ما په 2023 کال کې غوښتنه وکړه او دوی زما غوښتنلیک ومنلو، او په لومړي ځل کې یې ما ته 1,500 یورو راکړي. که څه هم د دې په پرتله چې زه په پاکستان کې د اوږدې مودې لپاره وم دا پیسې زما لپاره کافي نه دي.
خو په پاکستان کې افغان خبریاله فاطمه سعادت او په ایران کې افغان خبریال سید بشیر طارق وایي چې له دې مرستو یې ګټه نه ده پورته کړې. دوی ازادي رادیو ته وویل
زه ډیری مودې راهیسې په پاکستان کې اوسیږم، خو داسې مرستې مې نه دي ترلاسه کړې. خوښه به شم چې دا ډول مرستې راسره وکړي. زه داسې ملګري هم پیژنم چې مرستې هم نه دي ترلاسه کړې.
ما با چند تن از خبرنگاران
زه او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر نور خبریالان په ایران کې یو لبد مرغه مکتکار او کور نه دی راکړل شوی. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي، موږ ټول تر روحي او رواني فشار لاندې یو. لبد مرغه هیڅ ادارې نه آر اس اف یا کوم بل سازمان چې د خبریالانو ملاتړ کوي مرسته نه ده کړې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د غزنی د اندر ولسوالۍ د سردی کلی و خیریه بنسټ د یو اوږد سړک ته جوړولو چاري پیل کړی دی. دا سړک د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي په رضاکار ډول جوړوي. دا بنسټ په خپل سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په 3 میاشتو کې وړیا درس هم شي. د سردی کلی 15 جوماتونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. په دې موضوع دا راپور واوري.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردی تاریخي بند په څنډه کې د سردی کلی دلته د کلی په منځ کې یو شمیر کسان د تراکتورونو، رولر، ګلیډر، اسکواټر په واسطه د لارې په جوړولو، اوارولو او جغل اچولو بوختي. دغه کار دوی د سردی ځوانانو خیریه بنسټ له لورې پر مخ وړي. دا دغه بنسټ مرستیال مشر حاجی وزیر آریان وایي د غزنی پکتیکا له ډامبر سړک څخه نیولې بیا د ملا ګلان تر کلي پورې دا تقریبا اوږد سړک دی چې د سردی ځوانانو خیریه بنسټ غړي یې په رضاکارانه ډول د جوړولو کارونه پر مخ وړي.
د سردی ځوانانو خیریه بنسټ چې کوم کار شروع کړی دی، د سردی د بنسردی عمومي سړک په پلان کې لري، په دغه سړک باندې کار شروع کړی دی او د خپل وس په اندازه باندې کار باندې وکړي. تقریبا د دې سړک اوږدوالی 10 کیلومتره ده. د باندې 15 لکه افغانۍ لګښت راځي.
دغه بنسټ 3 کال وړاندې جوړ شوی دی. ښاغلی آریان زیاتوي د سردی ځوانانو خیریه بنسټ تل هڅه کړې چې د دې ترڅنګ په کلي کې له ټولو غریبو او بېوزلو کورنیو سره هم مرسته وکړي.
د دې کار ترڅنګ د سردی د ځوانانو خیریه بنسټ چې په دې کې موږ بیلابیلې په هغو کې موږ له بېوزلو یتیمانو کونډو سره کومک کړی ده، له مساجدو سره، له مکاتبو سره مو کومک کړی ده، د کلي
نور وړې لاري پلچکونه هم موږ جوړ کړی دي. دا کار کې موږ نور ان شاء الله د خپل وس په اندازه باندې د کار خپل مخته ورکو کوی.
دا سردې کله 25 جمعهونه لري چې شاوخوا 2500 کورنۍ پکې ژوند کوي. یعقوب سالم بیا دغه خیریه بنسټ تر رهبری شورا غړی دی. دی وایي د دې کلی سپینجری او ځوانان په خپل مالي لګښت د خپل روزمره مزدوري یوه برخه بیلوي او بیا یې د یو بنسټ په شکل په خپله سیمه او ځینې وخت د وطن په نورو برخو کې مصرفوي. دوی ته نه څوک معاش ورکوي او نه هم بل امتیاز، یوازې او یوازې خپل ویش وجدان دې ته اړ کړي چې خپله ملي اسلامي او انساني واجبه ترسره کړي.
دغه ځوانان چې دغه کار چې په مخه اخیستی ده، دا ټول په نورو وطنو کې د بل مزدوران دي. په خپل همت باندې هلته د میاشتې پیسې سره اچوي، بیا یې دلته راوړي په کلي کې او په سیمه کې د بیا رغونې په کارو باندې مصرفوي.
دغه بنسټ په خپله سیمه کې د سړکونو، لارو، پلچکونو او نورو خیریه کارونو ترڅنګ د کلي ټولو ماشومانو، نجونو او هلکانو ته د ژمي په درو میاشتو کې د درسونو ویلو زمینه هم برابروي. ښاغلی سالم زیاتوي د سردې ځوانانو خیریه بنسټ ته زده کړو له پراختیا ونیسه د بیا رغونې، روغتیا او په کلي کې د بېوزلو خلکو تر لاسنیوي پورې خیریه کارونه کوي.
یوازې بیا رغونه نه ده، د تعلیم په برخه کې، یعنې دا اوس د ژمي لپاره هلته کلی کې ژمني کورسونو لپاره ځایونه، مناسب ځایونه لټوو چې هلته بیا د مکتبونه اوس رخصت دي چې بیا ژمی د هلکان هلته درس پکې ووایي. په کلي کې تقریبا 350 یا 550 کورو پورې بېوزله خلک لرو. د دغه بېوزله خلکو دپاره موږ څو پکې جون لرو، د ژمي لپاره، د اخترو دپاره، د روژې دپاره هغوی ته نقدي مرسته ورکوو.
د سردې ځوانانو خیریه بنسټ مالي ملاتړ زیاته برخه هغه کسان ورکوي چې په نورو هیوادونو کې د مسافرۍ، کړاو او ستړیا شپې ورځې تیروي او هلته په ډیر زحمت او د بدن په خولو له ګټل سوو پیسو یوه برخه سره راټولوي او بیا یې وطن ته لیږي او دلته یې بیا نور ملګري په داسې ځایونو لګوي چې هم درد ته دوا سي او هم صدقه جاریه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مصر پرون تایید کړ چې په غزه کې د رواني وینې بهېدا د مخنیوي لپاره د یو کاري چوکاټ وړاندیز برابر کړی دی. د مصر په وینا په دغه وړاندیز کې د اوربان پلان هم شامل دی چې په دریو پړاوونو کې عملي کیږي. په غزه کې لا هم د اسرائیل سخته جګړه روانه ده او د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې. د غزې روغتیا وزارت وایي د مړو شمیر تر 20,000 اوښتی دی.
مصر وایي د اوربان لپاره یې د کاري چوکاټ په پیشنهاد کې هغه پلان شامل دی چې په پام کې دی په دریو پړاوونو کې عملی شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د مصر د دولتي اطلاعاتو مشر زیار اشوان ویلي مصر تر اوسه د دې پیشنهاد په اړه له نورو ښکېلو لورو ځواب نه دی ترلاسه کړی. کله چې دا ځواب ترلاسه کړي، د دې پیشنهاد نور جزئیات به څرګند کړي. اسرائیل د اوربان لپاره د نړیوالو غوښتنې رد کړې او ویلي دي دا به د حماس ډلې د بریا په معنا وي. د مصر د دې پیشنهاد هدف د ښکېلو لوریو د نظرونو ترمنځ د درزونو ختمول، د فلسطینیانو د وینې تویدنې مخنیوی او سیمې ته د ثبات راوستل ښودل شوی دی. د مصر امنیتي سرچینو مخکې ویلي و چې په دغه پیشنهاد کې د اسرائیل او حماس لخوا د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون په څو پړاوونو کې د اوربان عملي کول شامل دي. د غزې په جګړه کې د هغه لنډمهاله اوربان پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي شول. تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اسرائیل د دې ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه ویلي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل شوو کسانو شمیر 21,300 ته رسیدلی دی، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي یا رد کړي نه دي. د غزې روغتیا وزارت ویان اشرف القدره پرون په یو کانفرنس کې ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 وروسته په جګړه کې 55,603 نور فلسطینیان ټپیان شوي دي. دغه وزارت پرون ویلي چې 210 فلسطینیان یوازې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس راپور ورکړی چې اسرائیلی ځواکونو وړ مشپه او پرون هم د غزې په ټولو برخو کې د خارونو خارګوټو او د بیځای شوو د کمپونو بمباریو ته دوام ورکړی. دا اجانس د راپور لمخې په دې جګړه کې د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو 15% یې له خپلو کورونو کډه کولو ته اړ شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې به لمړی فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو سره لیکلي.
لا توکیو خبریدونکو جاپان ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د ماشوم زیږونې پر مهال د یو شمیر میندو د مړینې پر موضوع یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور سرلیک دی: افغان ښځو لپاره د هر ماشوم زیږون یو لوی خطر دی. په راپور کې د نورخانم په نوم د یو غیر دولتي سازمان د روغتیایي کوارډیناتورې له خولې ویل شوی، په افغانستان کې روسي اقتصادي بحران د ماشوم زیږونې پر مهال د میندو لپاره خطر زیات کړی دی. راپور زیاتوي د امیر روغتیا وزارت اړوند زیږونکو نو کې چرته چې پر کارکونکو د ناروغانو غنګونه زیاته ده او بودیجې کمه ده، خزي باید خپل درمل له بازار واخلي. دا راپور په وینا په دې زیګنتونونو کې دا ماشوم زیګول شاوخوا 2000 افغاني لګښت لري چې د زینو بيوزلو افغانو کورنیو لپاره ډیر لګښت دی. جاپان ټایمز په دې راپور کې د نورخانم له خلې زیاته کړي، هغه خزي چې په خابه یې اما زیګنتون ته مراجعه کوله اوس په کور کې ماشومان زیګوي ځکه چې پیسې نه لري. په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 40 سلنه افغاني مندې کورونو کې ماشومان زیګوی، خو په کلیوالي سیمو کې بیا د هغو میندو شمیر چې کورونو کې ماشومان زیګوي تر 80% پورته رسیدي، چې ډېر کله ورسره په زیګون کې د کورنۍ مشران خزم مرسته کوي او یا یوازې ماشوم زیګوي. ګارډین رسپانې بیا د فوټبال د افغاني لوبغاړي محمد سلیم اسرافیل کوهستاني هغه اداوی راخستې چې وایي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر او روزون کې له خوا په لوبه کې درغلي یا میچ فیکسینګ ته مجبور شوی دی. ورسپانه وړاندې وایي کوهستاني د هغو اتو لوبغاړو له ډلې دی چې فیفا په 2019 کال کې د نړیوالو سیالیو په اړه د پراخو پلټنو وروسته د میچ فیکسینګ په تور د ټول عمر لپاره د فوټبال له لوبه محروم کړ. د فوټبال په لوبه کې میچ فیکسینګ دی ته وایي چې په لوبه کې د یوې لوبډلې ټول یا یو شمېر لوبغاړي له مخکې پوهوي چې دوی به لوبه پایلي او په مقابل کې د لوبغاړو ته تر رسمي نامونو زیاتې پیسې ورکول کیږي. ورسپانه د کوهستاني په حواله لیکي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پوخانی مشر کرام الدین کریم او د فوټبال ټیم روزون کې محمد یوسف کارګر مجبور کړ چې په 2018 کال کې د امریکا د ټورنمنت پر مهال له یو پیژندل شوی میچ فیکسر یا درغلګر ویلسون راج پیرومال ته ایمیلونه واستوي او د نیپال او سیریلیون پر وړاندې د لوبې پایلې وټاکي. کوهستاني ګارډین ته ویلي ما بل انتخاب نه درلود مګر دا چې پیرومال ته مې ایمیلونه کړي وای. ورسپانه وړاندې د کوهستاني لخلې لیکي هغه په دې نه پوهېده چې د فوټبال د فدراسیون چارواکي د میچ فیکسینګ غوښتنه کوي. اخوا کارګر چې د 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري په دې تړاو تورونه بي ځای بلې ویل دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2018 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپلې پلټنې بشپړې کړې او د تې برات ورکړې دي. کارګر ادا کړې ده چې ځینې بهر میشتي خلک د او د فوټبال د فدراسیون د نوم بدل لپاره هڅې کوي.
په کندهار کې د زرنج ریکشاو چلون کې شکایت کوي چې کاروبار خراب شوی دی. د دوی په وینا د خلکو د ټیټ اقتصاد تکبل تر پخوا کم خلک په ریکشاو کې سفر کوي.
کندهار کې د ټیکسي موټرونو او نورو رکشو سره سره خلکو د زرنج موټرسایکلونو څخه رکشې جوړې کړي او سپرلي وړي راوړي. په دغه کاروبار تر ډیره هغه خلک بوخت دي چې ټیټ اقتصاد لري او د شپې ګزارې د ورځې په ګټه لیکيږي. عصمت الله چې د کلون رئیس زرنج رکشا چلوي وایي کاروبار په خواشو خوس ډیر پیکسوي او ګټه نیمه تر اکشته سوي ده.
د چر په پرتله خواري نسته، رخصه زیات سوي دي په دې خاطر سره چې پراترپم خواري نسته، خلک بیکار دي په دې خاطر سره وس خواري کم سوي دي. خو دا شنه دي چې یعنی موږ به خېده د ژوند په عذاب بچي د کلجه کې ډيري خود چر په پرتله تر نیمه لا ډيري کم سوي. د په خو نو چې حساب ورته وکي 1500 افغانۍ 1400 افغانۍ داسې پاتې دي. وس 200-200 د خلک ستاسو تقریبا د سار جمعه دلته کې مخصوصن جمعه تم دلته یا کړي یا کوټر سوالي 300 200 200 بس تاسو نو څوک زپاس څوک کم سنه.
د زرنج رکشاو یو شمیر نور چلوونکي هم د خپل کاروبار د کموالی شکایت کوي او وایي چې د تیلو لوړی بي او د خلکو د ټیټ اقتصاد له امله تر پخوا کاروبار خراب شوی. د دوی په خبره په وسنی ګټه یوازې د کور شپه تیریږي او اقتصاد یې پرمختګ نسی کولای.
زما نوم احمد لادی وروره، در مخه موږ شو چې مو پیدا کولی اوس پران ډیر کمزوري دي وروره، بس ګای دوا سوه ګای یو نیم سل ګای وروره درې سوه بس ما زه خپل گزاره د پکوې وروره در مخه لیټر منه پجی شو پنځه جی شو پزلبې شو اوس چل وروره تقریبا 22 افغانۍ ګرنسی وی دي چل هغه دونه جی وروره چې موږ انډیواله ماز دی چیلو د برابرۍ کو
نوم مې اسمت لادی یو دوه درې سوه پیدا کوو اوس د ورځې ماښام یې وړو کور ته نه دی پخوا څلور سوه پنځه سوه شپږ سوه به پیدا کولې اوس دوه سوه درې سوه ودر پخوا ډېر کاروبارونه کمزوري شوي دي رخشې ډېرې شوي دي.
په عیني وخت کې د کندهار د ترانسپورټ ریاست د زرنج رکشاو نماینده ملا محمد صادق اخون هم مني چې د اقتصادي ستونزو له امله د زرنج رکشاو کاروبار کم شوی.
زرنجان ډېر چې خواري نشته مجبوره دله کاروبار ډیر سره کمزوري دي نور شکر دی امنیت دی بس ښه وسایده خو فقط دا دي چې خواري نشته نو بلا خو ولار سره سره درې پیری وکړه چې د دې چې پر لمبر باندې ودرېږي چې زرنج ډک کی ورنو نیو افغانۍ د دې پیرا کیږي نه نه پاره ورخېږي انو نیو افغانۍ چې درې پیری وکړي بلا وروره یو پیرای چیل ځنې خوري تجربه پیری دي تور پچیش.
د کندهار د ترانسپورټ ریاست د معلوماتو لمخې د امحال په دغه ولایت کې 350 زرنج رکشاوي فعالیت لري. خلک شکایت کوي چې پر افغانستان د نړیوالو اقتصادي بندیزونو او د طالبانو د حکومت د رسمیت د نه پیژندلو له امله د خلکو کاروبار پیکه سوی او بیروزګاری ډیره سوې ده.
ستاسو لا پیغامونو
آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلامه یو خواهش لرم زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پی پیس اخلي او روپۍ هم پر نه اخلي څلور زره روپۍ اول اخلي څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوي چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا یې د وایستې والا وړي او مسکین ته خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
نو نمیش کیریس دا د نجونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه تاسو ته شوی دی. په نمیشتو کې یو کلام نه دی برکې شوی دی، وای امزا نمیشتي وخت نیولې. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سلبي صد ضرورت لري. که درس مکتب نه نو شدی ډاکټرانی وسم د نشتن سره مخ دی. بخي ډاکټران بخي د افغانستان کې په ډیر روختنو کې اتیا به ساده د شذو مشکلات د شذو درمنن لري نه ډاکټران کوي. نو
ستاسو لا پیغامونو
یو خواهش لرم زموږ د افغانانو ویزې چې د ویزې لپاره پلی وکړو هغه دوه درې څلور وارې ختم شي او راځي نه رجټ شي او زموږ نه پی پیس اخلي او روپۍ هم پر نه اخلي څلور زره روپۍ اول اخلي څلور زره بیا اخلي. نو ستاسو نه خواهش کیږي چې دغه لوړو مقاماتو ته ورسوي چې دغه ویزې نور نه رجټ کیږي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي؟ یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه. هغه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي.
نو نمیش کیریس دا د نجونو طرز العمل مکتوب جوړ شوی دی، مشرتابه تاسو ته شوی دی. په نمیشتو کې یو کلام نه دی برکې شوی دی، وای امزا نمیشتي وخت نیولې. نو افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکی روان دی، ځکه چې افغانستان و شذو ته د شذو درس ته د شذو مکتب ته سلبي صد ضرورت لري. که درس مکتب نه نو شج ډاکټران وسن د نشتون سره مخ دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار د هر ډول موټرو پر مخ پرانستل شوې ده. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل شوې ویلي دا لار پرون پنجشنبه د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شوه. دغه لار څلور میاشتې د بیا رغونې له کبله بند وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امن او سرحدي مسایلو په باب د طالبانو له چارواکو سره خبرو او تماسونو ته دوام ورکوي. دغه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون پنجشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل هیواد تلغواړي افغانستان د سیمې په تجارت او انرژي کې ارتباطي سرچینه وي. پاکستان په روسي کې څو ځلې تور لګولې چې پاکستانی طالبان د افغانستان په خبره کې په پاکستان کې بریندوره تنظیموي. هغه تور چې د طالبانو حکومت رد کړی دی. د افغانستان او متحده عرب اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلو ور سیالیو د لړۍ په لومړۍ مسابقه کې مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې درې شلو ور سیالۍ وکوي. نن جمعه به د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د کابل په وخت ماسپښین درې نیمې بجې پیل شي. ملګرو ملتو پرون پنجشنبه ویل په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د بشري حقونو وضعیت په چټکه خرابی شي. دغه بنسټ له اسرائیل غوښتي چې د فلسطینی وګړو په وړاندې د غیر قانوني وژنو او ځورونو لړۍ ودروي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتو پرون خپور کړ د پوځي وسلو د کارونې د مخنیوي غوښتنه شوی او ویل شوی چې د عملیاتو په محل دي د خپل سرو نیونو لړۍ د غراز له فلسطینی وګړو سره ناسم چلند هم ودرول شي. او د ترکیې په شمال ویدیز ولایت سقاریه کې پرون د څو موټرو په ټکر کې لشته لشه لستنه مړه او یو شپته نور ټپیان شوی دي. د جرمني خبری آژانس د ځایی رسنیو په حواله راپور ورکړی چې د مسافر وړونکو بسونو او یوې لارې په ګډون و موټرونه هم مهاله ټکر شوی دي. د ترکیې انادولو خبری آژانس وایي پیښه د ترکیې د شمال د مرمرې پر لویه لاره داسې وخت وشوه چې هلته توره لړه خپره شوې وه.
اساسی او بشری حقوق دران دوستانو سلامونه می ومنی. د اساسی او بشری حقوقو بل خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په کلیو او باندو کې د دهقان او مزدورکار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل وخت راکړ. راځو مرکه په پایل کو. په کلیو باندو کې کوم کسان چې مثلا ځمکې لري خپل دغه د دهقان په اکلاغه څوک چې دوی سره روز مزدوري کوي د دوی په اکلا به خبرې ولرو چې د لڅو خريشنه دود د سره ول کار کوي دوی.
سلامونه تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. د کار موضوع خو د انسان له خلقت سره تړلې موضوع ده. انسان چې له کوم وخت نه پیدا شوی ده د هغه د کار موضوع مطرح شوی ده او دوی کار کړی ده. په اسنادو کې راځي چې د بابا آدم د وخت نه د هغه د کسب او کار چې و همدغه دهقاني وه. نو په دهقاني باندې دوی د خپل ژوند مخکې بیاوه. نو د انسان له خلقت سره سم کار ایجاد شوی ده او خلک کار کوي. د کار په نتیجه کې دوی کولی شي چې خپل ژوند او زندگی مخکې بوزي.
بله، لکه څنګه چې تاسو ته معلومات ده په اکثره کلي او بانډو کې هغه کسان چې ځمکې لري دوی دهقانان لري دوی په عامه خبره مزدوران لري. که په دې باندې خبرې راته وکړي چې د دوی حقونه څومره په پام کې نیول کیږي؟
د اسلام لدین نظر نه خو اسلام توصیه او تشویق داده چې باید انسانان کار وکړي او زحمت وباسي ترڅو دا نړۍ آباده کی. دا تشویقی بڼه ده په ټولو نصوصو کې دا راغلی دی چې باید انسانان کار وکړي. نو د دغه جملې نه شرعي حقوق د کارګر او د کارفرما یا هم هغه بادار چې ورته وایي جوړیږي، نو په کلیو بانډو کې اوس هم دا رواج ده. د اتلسمې پېړۍ نه بعد د غلامۍ هغه ورو ورو په کمیدو شوه، چې په شلمې پېړۍ کې تقریبا د غلامۍ کچه صفر ته ورسېدله. نو اوس خلک د خپل ځینو حقوقو باندې راضي دي، مست په مقابل کې له نورو سره په کروندو کې په نورو اماري چارو کې ونډه لري. متاسفانه چې باید د کم خلکې چې کار کوي چې هغوی کارګر دي، یا موږ تاسو په عام اصطلاح باندې مزدور ورته وایو، او څوک چې بادار دي او هغوی هغه مالکین دي د ځمکو، دوی ته باید ځینې پوهاوی وړاندې شي تر څو دوی پوه شي چې په کم تاریخ باندې کولای شي دوی له دغو خلکو سره ښه نیکه رویه ولري او د دوی حقوق ادا کړي. لکه څنګه چې په شریعت کې د انسانانو حقوق اولین حق چې دا د انسانانو ده، بالا هغه له حق الله مطرح کېږي، او خدای پاک په ډېر ټینګار باندې د دې تاکید کړی ده تر څو د انسانانو حق ضایع نه شي او د انسانانو نه سوء استفاده ونه شي. نو کلیو بانډو کې داسې خاص عام پوهاوی نه ده شوی د دوی په حقوقو په ارتباط باندې، د دوی د کار په ارتباط باندې، دوی د څومره وخت باید کار وکړي. دا موضوعات دي چې هلته تر ډېره حده پورې په نظر کې نه دي نیول شوي، چې دا باید په نظر کې ونیول شي. د انسان کراماتو ته احترام وشي. انسان چې کوم حق لري، هغه ځینې حقوق شي، انسان اشرف مخلوقات ته باید هغه په نظر کې ونیول شي. ولې متاسفانه په کلیو بانډو کې له مزدورانو سره ښه چاره چلند نه کېږي، د هغوی اوسېدو ځای لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده داسې سم ځای نه ده. هغه اتاق هغه د هغه کوم فرش و ظرف و د هغه چې دي دا په هغه ښه وضعیت کې نه لري چې په کوم وضعیت کې انسان لپاره لازمه ده چې باید واوسي.
بله، البته د دو دهقانانو په خبره چې په یو شمیر سیمو کې دوی ته په کمه سترګه کتل کیږي، په دغه برخه کې هغه انساني کرامت څومره تر پښو لاندې کیږي؟
انسانان خو کله چې د اسلام شرعي نصوص سره شي، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم احادیثو ته وګوري، د تبوک وزونه کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راځي په خار باندې، نو دلته یو چوګ محترازي غره صحابي ورته چې کله دوغبه سره کوي، نو دله چونه زخمي تراکي، نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پوښتنه ترې کوي چې دا لاست ولې داسې تلاک شوی ده. هغه ورته وایي چې ما زه چون په بیل او په رسۍ باندې کار کوم، نو د همدغې له وجې نه د کار کوم او د خپل اولادو ته یو حلاله روزي را سره وړم، نو د دې له وجې نه زما لاسونه په دې حالت باندې شوي دي. نو پیغمبر د خدای د هغه لاسونه ښکلوي او ورته وایي چې په دو لاسو باندې چې دا حلاله روزي لاسته راوړي، نو د دوزخ پور به پیارم. نو کرای شو دو تاریخي هغه نه د دې احادیثو په رڼا کې وګورو، بهترین خلکي هغه خلکي دي چې هغوی کار کوي او هغوی مزدورکاري کوي، دوی د بهترین خلکو نه دي. متاسفانه زموږ او تاسو په دې جامعه کې هغوی ته چې دا په ټیټه نظر کتل کېږي، دا یې دو کم فهمي ده او دو نه آگاهي د شرعي حقوقو څخه او د دوی د انساني له حقوقو څخه، چې کوم حقوق ورته شریعت ورکړي دي او کوم حقوق ورته قوانین ورکړي دي، د هغه حقوقو نه د ناخبرۍ دي. کرا شو دو ته په عباداتو کې بهترین عبادت هغه عبادت ده چې هغه شخص چې حلال روزي لاسته راوړي، نو حلال روزي لاسته راوړل د بهترین عباداتو څخه ده. نو دو ته باید سړی په ډېر د قدر په سترګه وګوري. جامعه کې انسانان د دل خاطر خدای پاک پیدا کړي دي چې یو بل ته لاس دي همکاري ورکړي، او تفاوت هم په دې کې ده چې یو کس به مزدوري یو کس به باداري. ځکه چې دا نړۍ مخکې لاړه شي، دا جامعه مخکې لاړه شي، که چېرې ټول باداران اوسي او د مزدورانو په ځای نه اوسي، نو په هغه حالت کې خو بیا نړۍ مخکې نه ځي. ځینې کارونه دي چې هر یو ته سپارل شوي دي. نو په هیڅ عنوان باندې دا چې یو څوک دهقان وي، مزدورکار وي، د ده په شان کې د ده دته په ټیټه کتل دا یو ناروا عمل ده. د اسلام له نظره دا یو ناروا عمل ده چې انسان اشرف مخلوقات ده، که هغه دهقان وي، که هغه مزدورکار وي، که هغه هر کاره چې وسي، ځکه الله پاک انسان د ټول نړۍ په مخلوقات کې اشرف مخلوقات پیدا کړی ده، او د ټول نړۍ د هوا لمر او به ځمکې لاندې څه معدنونه هر هغه څه چې په ځمکه کې پیدا شوي دي دا خاص د انسانانو په خاطر پیدا کړي دي او انسانان له دونه استفاده کوي. نو په دې کې هیڅ نوع توپیر نشته چې یو څوک دهقان اوسي، یو څوک مزدکار اوسي، یو څوک کوم بل کسب او پیشه ولري. دوی ته په حقارت کتل باندې دا یو ناروا عمل ده.
خپلواک صاحب، کله چې بیا دغه په عامه خبره باداران په بیرون کې مشکلات ولري، کورنۍ ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې ولري، بیا دوی دوی دغه ټول کوفتي راځي له دهقان یا له مزدور نه باسي، لغه سره سم چلند نه کوي، دغه هغه کوم حقوق چې دی هغه کم ورکوي. دلیل هم دا ښیي چې وضعیت اوس هم داسې ده. دا څومره یو ظلم ده د دهقان او مزدور په حق کې.
بالکل بالکل، هم ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې یو څوک راځي د خپل د ماتحت یا د هغه لاس لاندې چې څوک کار کوي په هغه باندې ظلم او ناروا کوي، نو دا د په تمه وي چې ده باندې هم ظلم او ناروا کېږي، او د ده د هر هغه منفي حرکت نه به پوښتنه کېږي الله پاک به، تر هغه چې دا ته خپله شخص چې ده ته یا سپکه خبره ویل شوي اوسي یا حقوق ضایع شوي اوسي دا ادا نه کړي، نو په آخرت کې به ایده لاس وي او د هغه بادار ګریوان دی. نو په احادیثو کې راځي چې پیغمبر د خدای وایي چې تاسو مخکې له دې چې د مزدور هغه خوله ورته وایي، هغه خوله یې وچه شوي، تاسو باید مزد ورته ورکوي. په نورو حقوقي موضوعاتو کې هم دار چې یو انسان مخکې له دې چې یو څوک مزدوري نیسي باید د هغه حقوق معلوم کړي چې دا څه حقوق لري، په څومره حق باندې دا کار کوي، د مزد چې شی دی، د استراحت وخت چې ده، یعنی دا هر هغه خلاف چې شریعت او خلاف د قانون عمل باداران لخوانه
دغه ډیره سخته پختنه دي. بله، دغه د بادار لخوا په مزدور باندې او په دهقان باندې ظلم کول یا ولایت دام دی چې د حکومت په کاچا څوک د دهقان او مزدور پاکله پختنه نه کوي. مثلا دا پختنه نسته چې ته په دغه دهقان په دې مزدور د څو ساعت کار کوي، په بدل کې څه ورکوي. نو دا هلته خپل زمينه دي ته برابرېږي چې بادار هغه څه چې خپل زړه غواړي هغه کار وکړي. البته یو شمیر باداران ټول بم نه یادو، فکر نه کوي چې دا د دولت د حکومتونو غوریده.
دقیقا، باید دولت یو خاص میکانیزم ولري چې هغه خلکی کار کوي د هغوی حقوق او واجب د هغوی د تأمین لخاطره دا د دولتونو مسؤلیت ګرځي، تر څو دوی هغه خلکی چې په هغه جغرافیه کې ژوند کوي باید دوی د حقوق ورته تضمین شي، او تر څو هغوی د خپل په حقوقو باندې پوه شي او د هغوی د حقوقو د رسولو لپاره مکلفیت، اساسي مکلفیت د یو حکومت ده، دا په دې بخش کې باید کار وشي، او د کار نوعیت، د کار وخت، د کار مزد او د کار هر هغه شرایط چې کار پورې مرتبط دي هغه باید د حکومت لخوا نه پیشبینی شي او هغه لپاره اصول او قواعد وضع شي. بیا هغلته چې باداران یا هغه څوک چې مالکان دي هغوی لاس قطع کېږي، د ظلم نه لاس قطع کېږي، د خپل سری نه لاس قطع کېږي. اوس خو متاسفانه که چېرته اول خو هغه مزدور یا هغه دهقان هر څوک چې دغه دومره ځان ته جرات نه شي ورکولی چې لاړ شي د بادار په مخ کې غږ وکړي، خبره وکړي، د هغه د امر نه سرغړونه وکړي. دا خو پرېږده چې هغه لاړ شي او چېرته پې عرض وکړي او چېرته پې خپل د حقوق وغواړي. نو دلته اساسي مکلفیت د دولتونو جوړېږي چې دولتونه باید په دې بخش کې کار وکړي او خلکو ته د هغوی د حقوق پوهاوی وکړي، د هغوی د حقوقو د تضمین لپاره عملی اقدامات پورته کړي.
بله، تر اوسه خو پورې د دهقان په حق او د یو مزدور کار په حق خبرې وکړې او هغه ظلمونه چې دوی سره کېږي راځو، د دوی د کورنۍ غړو ته په اکثره سیمو کې د دوی له ماشومانو سره، د دوی له میرمنو سره هم ورته چلند کېږي. مثلا دوی ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې تاسو یو لاس له موږ نه ښکته یې، څه چې درته وایي هغه باید ومني. دغه مسله تاسو خپل څومره لیدلې او د څومره دوی په حقونو باندې تیرای دی؟
داران د دهقانان په اولادو باندې، دهقانان په میرمنو شاقه شاقه کارونه کوي، او هغه کارونه چې دوی حق نه ګرځي مله متاسفانه دوی پی کوي. دا کیلو باندو کې یو معمول ده، او چې دا ډېر خلاف د شریعت او خلاف د قوانینو معمول حرکت ده چې د هغوی اولادې ته هم په ټیټ نظر کتل کېږي. حال دا چې مکلفیت د دې بادارانو جوړېږي که تاسو وشکړلی اول چې دغه کم دهقان چې دا کم مزدور کار چې د دوی د ژوند په ورتهوالي کې باید دوی کوشش وکړي، ځکه دوی د دوی وس هغه چارې د دوی پورې مربوط دي دو سره لاس ورکی دوی حمایت وکي دوی ته لار ور وکي تر څو دغه شاقه کارو څخه ووزي لاړ شي او بل کارو ته مسیر ورته برابر شي او ژوند او زندگی چې ده هغه باید ورته برابر کړي.
که دا وضعیت همداسې دوام وکړي څومره به په ټولنه کې منفي اثر ولري؟
که چې دا وضعیت په ټولنه کې دوام وکړي موږ به یو فقیره ټولنه ولرو، او په دې کې شک نشته که چېرته ټولنه فقیره اوسي په هغې ټولنه کې ډېر نور مشکلات رامنځته راځي. هغه کې که چېرې موږ یو بل ته لاس ورکړو او هر یو ته انسان په سترګه وګورو، د هغه په ترقي کې، د هغه په سوکالۍ کې اقدام وکړو او یو حمایت وکړو، نو لرې به نه وي چې یو هوسایه ټولنه او عدالت به پلي په هغې ټولنه کې اسی او ټولنه به ولرو. که چېرته ټول د روزګار خراب اوسي نو تر ابده پورې به دا ټولنه ټیټه ټولنه اوسي. په هغه کې به ډېر علوم د ژوند سهولتونه به مخکې نه ځي. نو کوښښ باید په دې وکړو چې تر څو یو بل ته لاس ورکړو او د ژوند سطحه پورته بوزو، تر څو موږ هم پکې آرامه ژوند وکړو او هغه څه انسانان چې دي هغوی هم د خپل حقوقو ته ورسیږي او کوم اسانتیاوې چې لازمه دي ژوند کې ولري.
بله، د دغو دهقانانو او مزدورکارانو بچی که چیرې یو بادار لکه خپل اولادونو غوندې د زده کړې زمینه ورته برابره کړي، قلم، کاغذ، دا امکانات ورته برابر کړي، څومره به اخروی ګټه ولري؟
دقیقا که هر څوک د خپل د لاس لاندې شخص باندې مهربان اوسي او مشفقه پې اوسي، اخروی ګټه هم لري او دنیاوي ګټه هم لري. دنیاوي ګټه خو دا ده چې هغه سړی په علم، په ادب باندې یو جامعې ته تقدیمېږي او هغه د خپل د همغه د علم له واسطه باندې یا د همغه د علم له ګټې په واسطه باندې به یو خوشحاله او آرامه ژوند ولري. او اخروي ګټه یې هم که کوم اجر او ثواب چې د ده ته شخص ته رسیږي، نو بدون د شکه ده به ریشه یې هغه چا ته رسیږي چې هغه ورسره همکاري کړی ده د علم ترلاسه کولو پورې.
خپلواک صاحب، یو خو په کلیو بانډو کې دهقانان دي، مزدورکاران دي چې دو پاکلم خبرې وکړي. یو په مرکز کابل کې د چوکول غاړې ځینې مزدورکاران دي چې دوی ولاړ دي چې خلک یې کار ته بوزي. دوی هم له ژوند نه ډېر زیات شکایت کوي، وایي څوک مو کار ته نه بي. په داسې وضعیت کې هغو خلکو ته چې لږ څه لري څه کول پکار دي تر څو د دغو کسانو لاسنیوی وکړي؟
هغه کسان چې منتظر دي نورو خلکو ته تر څو بویزي، لازمه دا ده چې باید د حکومت لخوا ځینې اقدامات وشي چې فابریکې جوړې شي. یو انسان باید دایمي کار ولري. دا چې یو ورځ کار ولري او یو ورځ کار ونه لري، نو دا خو بدون شکه چې یو د فقر نه ډک او د مشکلاتو د ستونزو نه ډک ژوند به ولري. نو دا چې که چېرته یو دایمي کار ولري، یو ثابته عاید ولري، نو دوی به ژوند ښه شي. او که هسې نه وي، نو چې داسې په مقطعي شکل باندې یو ورځ کار اوسي یو ورځ نه اوسي، نو بدون شکه چې دا یو ستونزمن ژوند دی.
دغه اکثره داسې کسان دي چې دوی ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده، باید خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. کله چې دوی له چوک نه بېرته خالي لاس د کور خواته ځي او هېڅ شی نه وړي، دغه کورنۍ که مرسته ورسره ونیسي بالاخره څه کارونو ته مجبورېږي؟
فقر چې ده د ټولو جرایمو مور ده. فقر انسان هر هغه جرم ته او هر هغه بد عمل ته زمینه برابروي تر څو هغوی وکړي او دوی د خپل ځان لپاره یو نفقه، د خپل اولاد لپاره، د خپل ځان لپاره لاسته راوړي. ویلی شو چې فقر او تنګستي چې ده دا د ټولو جرایمو مور ده.
نو اوس یعنی په هر حالت کې باید د دوو کسانو لاسنیوی وسي، که چېرې عام خلک شتمني او یا هم حکومت وي، کنه؟
بالکل باید عام خلک هم د خپل په سهم په اندازه باید لاسنیوی وکړي او حکومتونه هم باید د خپل د وجبه ده، د مسؤلیت ده چې
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. اکثر هغه کسان چې دوی به له دغسې غریبو کسانو سره مرسته کوله خپله څه نه لري، او علت یې دا ده چې ورځ تر بلې ځینې دولتي کارمندان یا نور په کور باندې کینول کېږي. که چیرې په ټوله کې هغو کسانو ته چې دوی د مرستې لاس لري د کار زمینه برابره نیسي، دا څومره د هېواد د کورنۍ او د خپل شخص په زیان تمامېږي؟
د خپل احتیاج پوره دي. هغه شخص چې مخکې کومک کولی شو، هغوی لاسنیوی کولی شو، نو اوس لاسنیوی نشي کولی، هغه خپله احتیاجي. نو په دې صورت کې خو دا واضح خبره ده چې جامعه له یو بد وضعیت سره مقابل کیږي چې هغه وضعیت بېرته جبرانول ډېر وختونه نیسي. که چېرې اوس یو څوک له کار نه ایسته کیږي او دا هغه کڅوګي او توان مولري دا به هغه توان چې د لاس پنځه کلو سپما کې لاس تر وړه دا هغه به نزي دا هم د جامعه کې او په ټولنه کې ډېر غیزه کوي چې ترغه هغه سپما چې هغه کړی د لاس پنځه کلو په هغه یو دوه کلو کې له بینس او هغه مسایي دا بیا د لاس تک چې شای نو سونو دا د لاس په ورځ باندې دا جامعه شاته ځي
په ټوله کې به د تاسو مشوره هغو کسانو ته څه وي چې هغه بادار دی، مزدور د لاس لاندې کار کوي، دهقان کار کوي، د کلي نایي ضرورت ورته لري، په ټولو کې به د تاسو مشوره د یو حقوق پوه په صفت دوی ته څه وي؟
هغه کسان چې د هغه لاس لاندې نور کوي کار هغه ته نو زمونږ مشوره او توصیه دا ده چې دوی باید هغه کوم حقوق چې شریعت ورته ورکړي دي باید او د هغو پابند واوسي، او کوم حقوق چې ورته وضعي قوانونه ورکړي دي هغه ته هم باید پابند واوسي. د انسان له کرامات سره احترام ولري، د هغه احساساتو احترام ولري، داسې یو چلند ورسره وشي چې یو ورور سره چلند کوي، یو د خپل د کور اعضاو سره چلند کوي، نو لازمه دا ده چې د هغوی ته په ټیټه سترګه ونه کتل شي. هغه هر بخش د یو جامعې کې کار کوي، که هغه نایي، که هغه اشپز وي، که هغه خیاط وي، که هغه دوکاندار وي، که ډاکټر وي، که انجینر وي، ځکه انسانان پیدا شوي دي چې یو بل ته لاس ورکړي. او جامعه په دې خاطر باندې له منځه راغلې چې دوی خلکو یو بل ته لاس ورکولو نه هلته ژوند مخکې ځي. که چېرې موږ نایي ونه لرو هم زموږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ ځي، که چېرې موږ درزي ونه لرو هم زموږ ژوند په مشکلاتو باندې مخ ځي. انساني ټول په مساوي شان، په برابر شان برخوردار دي. په حقوق کې هم هیڅ تفاوت د دوی د بادار او د مزدور کار ترمنځ وجود نه لري، نه په قوانینو کې او نه په شریعت.
ډېر زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
سلامت
درن دوستانو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کلیو او باندو کې د دهقان او مزدورکار په حقوقو باندې خبرې وشوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلما او مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه خيچاري، علامه مال او ملګری.
Thank you. افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
Just like